اندې کول سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د دې کمیسون اداري برخې په دې وروستیو کې د رایو په یو شمیر مرکزونو او محلونو کې په خیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارزولي او قرنطین کړي دي. نور مسایل هم څېړو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانک ځین اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شوې. په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه او ایران وایي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې ترسره شي. اوس هم پر خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شوې. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو اډو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یکشنبه په غونډه کې بحث وشو. اعلامیه زیاتوي افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو د انتقال د کمیسیون مشر امین حبیبي په دې غونډه کې وویل چې دغه کمیسیون له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د ناټو 315 بیلابیلې اډې افغان حکومت ته سپارل شوې دي. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان حکومت ته د سپارل شویو تاسیساتو د ساتنې په هدف به د اردو او پولیسو د حفظ او مراقبت مدیریتونو تشکیلات ډیر شي. د انتخاباتو خپل کمیسیون پرون مازیګر د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور قسمی نتایج اعلان کړل. د کمیسیون مشر په همدې اړه په غونډه کې ویل چې په شمیرل شویو 3,045,910 رایو کې چې 9.4% ټولې رایې جوړوي، ډاکټر عبدالله عبدالله تر ټولو زیاتې یعنی 4.4%، اشرف غنی احمد زیدری 3.2% او زلمی رسول 10.4% رایې خپلې کړې دي. ښاغلی نورستانی ویل تمه ده ډیر ژر د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه. دوی د افغانانو د اعدام وروستۍ پیښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې دغه موضوع ته جدي توجه وکړي. د مدني ټولنې یو فعال بوستان ولیزی په دې اړه وویل:
د افغان دولت، د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغه سي خاموشه پرېږنه دي، وایي چې دی له ایران سفارت سره وچړي او د ایران دولت سره وچړي ترڅو په آینده کې دغه سي عملونه بیرته تکرار نه شي.
راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شول. مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون کې پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې باید وتړل شي. یو شمېر افغان سناتورانو په دې باور دي چې ایران د خیریه مؤسسو په نوم په افغانستان کې نور اهداف تعقیبوي. او د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په قیصر ولسوالۍ کې د ایسار په نوم عملیاتو پر مهال شاوخوا 13 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مسعود یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین له ځینو هغو کلیو څخه ایستل شوي چې د هغوی په کنټرول کې وو. د وی تر اوسه مخالفینو لورته تر دیرشو ډیر مړي او ټپیان لري چې په وجل شوی کې د دوی ځینې مشران او سرګروپان لکه ملا ګلبدین، ملا ظفر، ملا ګلستان، مولوی سلطان او مولوی عبدالشکور هم شامل دي. امنیتي چارواکو په خبره د وسلوالو مخالفینو لخوا په متقابل ورځو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له لنډې دمې وروسته د سیمې اونلۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. ایران وایي دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې ترسره شي. د ایران یو رسمي خبری اژانس دغه هیواد د مشر مرکچی عباس عراقچی له قوله ویلي چې دغه خبرې به د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې د هغه کانفرنس په څنډو کې کیږي چې د اټومي وسلو د نه خبروي د تړون لپاره جوړیږي. تر اوسه پورې په دې اړه د لویدیځو هیوادونو لخوا کومه تبصره نه ده شوې. د روانې میاشتې په سر کې د ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو استازو په ویانا کې دریم دور خبرې وکړي ترڅو د ایران لخوا د اټومي وسلې د ولو پټړاو د لویدیز د اندیښنو د هواري لپاره پر اوږد مهاله تړون موافقه وشي. لویدیز له ایران څخه غواړي چې د یورانیم او د بډاینې فعالیتونه ودروي، خو ایران بیا په دې هڅه کې دی چې پر دوی هغه نړیوال بندیزونه لري شي چې د اټومي پروګرام په تړاو ور باندې لګیدلې دي. د یو ویلن مهاله شپږ میاشتنې دورې توافق د جنوري په میاشت کې وشو چې لمخې ایران موافقه وکړه پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو د کمولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې محدودې کړي. له ایران سره په دوه خبرو کې بریتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا شامل دي. نړیوال څارونکي وایي د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو پورې اړوند د موادو تقریبا 80% یا له دغه هیواده لرې کړی شوي او یا له منځه وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډ ماموریت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه پرمختګ به د جون میاشتې د هغه ضرب الاجل له پوره کېدو سره مرسته وکړي چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د پروګرام له منځه وړلو لپاره ټاکل شوی. د روان کال په سر کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړو پر مهال سوریې ته څو ځله ضرب الاجلونه ټاکل شوي وو چې له مخې باید دغه هیواد د خپلو کیمیاوي وسلو له مواد له هیواده بهر ایستلی وای، خو سوریې هغه پوره نه شو کړی. وروسته له هغې چې په تېر اګست کې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په بریدونو کې سلګونه کسان ووژل شول، د سوریې رژیم د امریکا د هوایي بریدونو تر خونو لاندې موافقه وکړه چې د خپلو کیمیاوي وسلو پروګرام به له منځه وړي. د هغه تړون له مخې چې د سوریې د متحد روسیې او امریکا ترمنځ وشو، سوریه باید د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې د خپلو کیمیاوي وسلو ټول مواد د له منځه وړلو لپاره تسلیم کړي. د یاغیانو او حکومت ترمنځ په شخړو کې دواړو لورو یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنول. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې وروسته له هغې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او لس کسان ټپیان شول چې مشکوکو یاغیانو پر یو پوهنتون حمله وکړه. چارواکي وایي وزن مرګي حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د امام کاظم پوهنتون په دهلیز کې وچول او دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د چارواکو په خبره پولیسو لږ تر لږه درې نور وسلوال کسان چې ظاهرا د برید کوونکي ډلې غړي ول وژلي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د عراق په سماوا ښار کې دوه موټر بم چاودنو اووه ملکیان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. دغه ښار د بغداد جنوب ختیځ ته په 300 کیلومترو کې پروت دی. دغه حملې داسې وخت کېږي چې عراق د اپریل پر 30 پارلماني انتخاباتو ته آمادګي نیسي. د مصر د انتخاباتو چارواکي وایي تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خپل اسناد سپارلي دي. یو یې د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی دی. د تیر کال د هغو اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی شو. او بل کاندید کین اړخي سیاستوال همدین صباحي دی. همدین صباحی د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې دریم مقام خپل کړی و. د مصر د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې تر پرونی ضرب الاجل پورې هیڅ یو بل کس د کاندیداتورۍ معیارونه پوره نه کړل. د کمیسیون په خبره السیسی د خپلې کاندیداتورۍ لپاره 190,000 لاسلیکونه برابر کړي، خو ښاغلي صباحي څه باندې 130,000 لاسلیکونه تسلیم کړي دي. د ښاغلي مرسي د اخوان المسلمین ډلې پلویان السیسی د هغې کودتا په مشرۍ تورنوي چې په ډیموکراتیکه توګه منتخب ولسمشر یې له واکه لرې کړ. محمد مرسي اوس په بند کې دی. ښاغلی صباحي بیا د مرسي د لرې کېدو پلوي کوي، خو د مصر په سیاست کې د پوز پر عمده ونډې انتقاد لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مل آزادې رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، آزادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات څېړو. مبوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د دې کمیسون اداري برخې په دې ورستیو کې د رایو په یو شمېر مرکزونو او محلونو کې په غیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارسولي او قرنطین کړي. په دې اړه په ریپورت سربېره مولې د خبرو وو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه پرون مازیګر اعلان کړه. د دې نتایجو په اعلان کې څومره د درغلیو په اړه اداوی په پام کې نیول شوی او رښتیا هم حماسي چې کمیسون چارواکي وایي پاک رايي دي. دا مو د سیاسي چارو له څېړونکو حاجي سید داوود څخه پوښتلی.
نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې همدومره امکانات د دې نه زیات دوی څه کولای نشي.
لا ښاغلی سید داوود سره بشپړه مرکه پام دې خبرونه کې اوریدلی شي. دا چې ریپورټونه وایي ملا غاجان محتسم کابل ته تللی، خو د افغان حکومت او د سولې شورا چارواکو له تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې موضوع هم له کابل ریپورت لرو. د افغانستان د مشرانو د جرګې له هغه وختنې مو هم خبره وچی د په دې هېواد کې د ایران د ټولو خیریه موسسو د بندېدو په اړه کړي. نور ریپورټونه هم لرو. د کندهار او ننګرهار ولایتونو ته هم زو او هلته له خپلو خبریالانو سره په مستقیمه توګه غږیږو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د ورکو اجزانو د غټې پروګرام مه هېروئ. دا آزادې رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د دې کمیسون اداري برخې په دې ورستیو کې د رایو په یو شمېر مرکزونو او محلونو کې په غیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارزولي او قرنطین کړي. د دې کمیسون یو کمشنر آزادې رادیو ته وویل چې دغه کار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شوی. د عزیزولاری افر په خبره دوی پریکړه کړې چې دغه صندوقونه مرکزونه او محلونه د قرنطین له حالاته راوباسي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون اداري څنګه په دې وروستیو کې په تخار، بدخشان، بلخ، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې د رایو یو شمېر مرکزونه، محلونه او صندوقونه قرنطین کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دغه کار د انتخاباتو د قوانینو خلاف دی. د کمیسیون په خبره دغه کار د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د ورکړل شوي راپورونو پر اساس سوی دی. د دې کمیسیون یو کمیشنر عزیز الله آریافر ازادي راډیو ته وویل
دی
وی دا د انتخاباتو د قانون د 50 مادې څخه تخلف دی چې لمخې د مواجه شکایتونو پر اساس او په صندوقونو کې د لاسوهنې د ښکاره علایمو او آثارو د موجودیت په صورت کې ارزونه کیږي. نو ځکه موږ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه کار غیر قانوني دی او باید ټول قرنطین او د رایو بې شمېرنه چې په مرکزونو کې سوي خپل لومړني حالت ته اور وګرځول سي او قرنطین پای ته ورسیږي. ښاغلی آریافر زیاته کړه د درغلیو او سرغړونو ارزونه به شاید کاندیدانو د رایو په فیصدی کې بدلونونه نه راولي. د دغه کمشنر په وینا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نه دی توانېدلی چې په ټاکلي وخت کې شکایتونه وارزوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې د رایو د صندوقونو ارزونه او قرنطین باید د څارونکو ټولنو د راپورونو پر اساس ونسي. د فیفا اجرایوي مشر جاندات سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کار غیر مسلکي وباله.
د شکایتو کمیسیون که اداری برخه که ادا کهی چیز به فیفا یا به نور مشاهد و نهادون در پرون پر بمسکت به قرنطین کره دا یو غیر مسلکی یا غیر اصولی که برا دا زکر این ریپورتون صرف دیده پاره اطلاعاتی منبه دا چه اطلاعاتی منبه کولیشی دو دوی اجراعات مستقل تحریک کی دوی باید خپل به طرفانه بررسیانی ولری داغن روستا باید فیصله و کی چه کمزه قرنطین شوی کمیشی.
تر دی وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون اعلان کړی و چې له ترلاسه شوو شکایتونو څخه شاوخوا 890 مورد لومړی درجه دي او د دوی په خبره د دغو شکایتونو ارزونه به د انتخاباتو پر نتایجو منفی اغیز وکړي. خو ښاغلی آریافر وایي په یو شمېر ولایتونو کې د درېیمې درجې شکایتونو په لومړي ردیف کې ښودل سوي دي. د ده په خبره هغه شکایتونه چې په اړه اسناد او شواهد نسته باید له لومړۍ کټګورۍ څخه لرې سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر د ولسمشر انتخاباتو د قسمي نتایجو دوهمه برخه اعلان کړه چې له مخې عبدالله عبدالله 43.4%، اشرف غني احمد زید 33.2% او زلمی رسول 10.4% رای اخیستې دي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر وویل چې د لومړنیو قسمي نتایجو شمیرې هم په همدې کې شامل دي. په همدې ترتیب سره عبدالرب رسول سیاف 4، قطب الدین هلال 5، محمد شفیق کلاغا شیرزای 6، داود سلطان زوی 9، او هدایت منار سلا په 8 کتار کې راغلي دي. تمه ده د انتخاباتو لومړني نتایج د 3/4 او وروستي نتایج د 3/4 نیټه اعلان سي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د دې کمیسیون اداري برخې په دې وروستیو کې د رایو په یو شمېر مرکزونو او محلونو کې په غیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارزولي او قرنطین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه د یک شنبې په مازیګر اعلان کړه. مخکې له دې چې د غوایي د میاشتې په 4 نیټه دوی ابتدایي نتایج اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د قسمي نتایجو بله برخه به هم په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. څېړونکي د جمهور ریاست د قسمي نتایجو اعلان ته په پام وایي چې ممکن انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي. دوی وایي چې په نمایي برخه قسمي نتایجو کې یو کاندید هم نه دی توانېدلی چې لازمې رایې وګټي. په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره نسیم شفق مرکه کړي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور یا دوهم پړاو قسمی نتایج یا یو برخه نتایج چې نږدې نیمایي نتایج دی اعلان سول، نن ستاسو نظر دغه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ ده
ولکه څنګه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر اعلان کړو دی کې تقریبا 3.4 لاکھ رای چې د دې فیصدي جوړی نه 0.5% دغه رای تقریبا د 1001 محلونو نه دوی شمار کړي، او خپلو خبرو کې ویلي چې دا پاکې رای دي او هغه پخوانی 10% لسنه رائے چې دوی اعلان کړی وي هغه هم په دې کې شامل دي او دا مطلق پاکی دی.
حاجی صاحب استاسو نظر که څه هم ښاغلی نورستانی وویل چې دا پاکی رائے دی او په دې کې تقلب او درغلۍ او څه موارد نشته، استاسو نظر تر کومه حده پورې دا رښتیا هم پاکی رائے دی په لنډولو بخی؟
د دوی په قول باندې چې دوی ویل چې دا پاکی دی او بیا بل اشاره درلوده چې یو زرو شپږتیا محلونه تفتیش لاندې دي او شپږ سوه او شپږ شپېته محلونه نور دوباره شمېرل کېږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې همدومره امکانات وو، د دې نه زیات دوی څه کولی نه شي. دا چې بیا ویمزلي د شکایاتو په کمیسیون کې په دې کتنه کېږي او د شکایاتو په اساس هغوی تصمیم نیسي، نو هغه زه فکر کوم چې دویمه مرحله ده.
اجی صاحب وبخی، نږدې نیمایي رای په قسمی ډول اعلان سوی نتایج، ستاسو نظر آیا څه ګمان کوئ چې انتخابات به دغو نتایجو ته قسمی نتایجو ته په پام دوهم پړاو ته ولاړ سي؟
او دا اصلي پښتنه هم دا ده، دلته چې موږ دغه د رایو فیصدي ته ګورو، دوه کسانو تقریبا 88.5% رای دوی وړي دي، یعنی دوه کم 80% دوه مخکښو نوماندانو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او اشرف غنی، 20% نور رای د عیسائی د علم په اساس په شپږو نورو تقسیم شوي دي. اوس که چېرته په آینده کې په راتلونکي 50% نورو کې عین کار وشي چې رای په اصطلاح تقسیم شي، طبیعي خبره ده چې 50 جمعیه نه شي پوره کولی دویم راوند ته ځي.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود چې تاسو ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو د دویمې برخې د خبرېدو په اړه مرکه اوریده. سموخه ګلاس د راډیو نوري.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د کندهار ولایت ته ځو، هلته زموږ خبریال صادق رښتینی را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. په کندهار ولایت کې د رای ورکولو د 99 مرکزونو رای قرنطین شوي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو په دغه صندوقونو کې د قانون خلاف لاسوهنه شوې ده. رښتینی صاحب، په دې اړه باندې که اوریدونکو ته اول خو خپرولې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر، بیا که اوریدونکو ته په دغه موضوع باندې نور معلومات ورکړي.
هم صاحب ساسو او ګران اوریدونکو، هم صاحب نیکمرغه. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک سن ولایتي مسؤلین وایي چې دغه 99 مرکزونه په شهر او ولسوالیو کې دي. د دوی په وینا دا تر ډیره د هغه ولسوالیو مرکزونه دي چې د ټاکنو په ورځ د کاندیدانو ناظرونو ونه سوای کولای چې هلته ولاړ سي، لکه ځینې شمالي ولسوالۍ غورک، میانۍ او شاوریکوټ. د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په وینا دوی ته تر انتخاباتو وروسته د 200 په شاوخوا کې شکایتونه رسیدلي چې ځینې د جدي درغلیو په تړاو. د دوی په خبره دغه مرکزونه، د رای ورکولو مرکزونه، د جمهور ریاست د استازو، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د فیفا ادارې په حضور کې مشخص او په نشه سوي او سمې رایې به د ناسمو رایو څخه جلا سي. تېره ورځ چې کله دلته په کندهار کې د دغه صندوقونو تفتیش روان و، د جمهور ریاست د ټولو کاندیدانو استازي هلته حاضر و او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د دغه کار هرکلی وکړ. یا ویل چې دغه نتایج چې د دوهم ځل لپاره حسابېږي او سمی رای د خراب رایو یا هغه رایو چې درغلي پکې شوی دغه څخه بیلېږي، دا دوی ته د منلو وړ دي.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی وو چې له کندهار رپورټ راکوه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو بل خبریال شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په تماس کې دی. له دنه په بیخي و بل جلا موضوع پوښتنه کوو. وغه په ننګرهار کې د نشه یي موادو یا کوکنارو د کر کلي په اړه ده. رپورټونه وایي چې سکل د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او اوس په ګل کې دي، چې په نږدې راتلونکو کې به د کوکنارو د وهلو یا نیش وهلو چاره پیل شي. شنوارې سپ تاسو هم خبرونه ته ستړي مشي، سهار مو په خیر. تر اوسه پوري د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې چې کوکنار کرل شوی دی، کاروندګر څه وایي چې ولې کوکنار کرلی دي؟ دولت د بیا بیا ټینګار سره او حکومتي چارواکي څه وایي چې تر اوسه پوري څه کړي دي د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره یا د کاروندګرو د قانع کولو لپاره؟
مننه په پتیر کې هم د نندې موضوع په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړل چې په ننګرهار کې د نمینه زیات ځمکو باندې کوکنار کرل شوي دي. کروندګرو سره چې وغږېدو هغوی خپله اقتصادي ستونزې یادوي او د اقتصادي مشکلاتو په خاطر وایي چې موږ دغه کوکنار کرلی دي. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې دغه کوکنارو حاصل دې ته رسېدلی چې په زیاترو سیمو کې ګلان کړي دي او ډېرې کمې ورځې پاتې دي چې ډېر حاصل ترلاسه کړي. او خلکو سره هم همدغه اندېښنه ده چې اوسه پورې دې د کوکنارو په وړاندې کومه جدي مبارزه نه ده شوې. خو دا مسله مو چې له چارواکو سره شریکه کړله، د نوي قمندانې چارواکي وایي چې دوی وړمه ورځ امنیتي چارواکو په ګډه باندې یوه ناسته درلودله او یو پلان یې ترتیب کړی دی چې د ثور د راتلونکي دغه یو میاشتې د لومړۍ ورځ نه به دغه پلان تطبیق شي. او هغه ده چې د وزارت دفانه د نشه توکو په وړاندې مبارزې وزارت دفانه دوی ته ورکړل شوې ده. دا شاوخوا شپږ سوه هکتار ځمکه چې دا دوی ته ورکړل شوې ده چې حد اقل باید دا د کوکنارو څخه واړول شي او دوی ډاډ ورکړي چې دا به واړي. خو په اصل کې دوی شپږ سوه هکتار ځمکه یادې ولې دې څخه په زیات کچه باندې کوکنار کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې چارواکي به څومره په دغه کمپاین باندې وتوانېږي په داسې حال کې چې د ننګرهار ځینې لرې پرتې ولسوالۍ په ځانګړې توګه هلته چې کوکنار کرل کېږي هغه نام نه دي، فکر نه کوئ چې له مقاومت سره به مخ شي؟
بالکل، ان صاحب تیر ځل هم دې دغه صدار ورکړی و ولې بیا چې کله د مبارزې پیل کړله په هغه وخت کې هم دوی نه امنی او لوی خنډ بللی و. او ننګرهار لرې پرتې سیمې ناامنه دي، اول ته زیاتره امنیتي ځواکونه نشي کولی چې هلته دوی لاړ شي یا د کوکنارو مبارزه وکړي. خو بیا هم دوی ډاډ ورکوي ولې تر کومه چې لیدل کېږي په زیاتره سیمې چې لرې پرتې سیمې دي هلته د ناامنۍ ویرې زیاتې موجودې دي او وړاندې نه نشي ولې چې دوی بریالي شي که نه.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې له ننګرهار یې د چارواکو د خبرداري په اړه رپورټ راکوه چې ویلي د نن ورځ یعنې د غوی د میاشتې له لومړۍ نیټې نه به د کوکنارو په ضد په دې ولایت کې یو کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو ولسوالیو کې کوکنار په ګل کې دی او په راتلونکي څو ورځو کې حاصل ورکولو ته چمتو کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
که څه هم نتایج شوي رپورټونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا غاجان متسم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هڅه کوي چې ښاغلی متسم له متحده عربي اماراتو نه بل چیرې انتقال کړي. غاجان متسم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په هدف هلی ځلې زیاتې کړې وي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینو غړو تایید کړه چې افغان حکومت غواړي آغا جان معتصم کابل او یا هم ترکمنستان ته انتقال کړي. د دې شورا یو غړي چې وی نه غوښتل نوم یې سرګند شي ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د جمهوری ریاست یو لوړ پوړی چارواکی د ښاغلي معتصم د انتقال لپاره څو ورځې وړاندې دوبۍ ته تللی و. د سرګند کړه چې لا تر اوسه د ته هم نه ده معلومه چې آیا آغا جان معتصم کابل ته راوستل شوی او که ترکمنستان ته بول شوی. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا غړي مولوي قلم الدین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی معتصم په طالبانو کې ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د اوازان متسم روابط ډېر نږدې وو، ځکه هغه خو تر اوسه پورې هلته وو او اوس هم په افغانستان په جبهاتو کې له ډېرو خلکو سره یې رابطه هم وه، کېدای شوی مؤثر تمام شوی وی. نو د همغه مؤثریت په اساس باندې غالباً چې په دوبۍ کې نظربند شو او هغه نظربندي هم د همدې په وجه وه چې د دې د فعالیت مخه ونیول شي.
مولوی قلم الدین وویل چې د سولې د خبرو لپاره تر ټولو خزای افغانستان دی، ځکه د په خبره د دې هیواد په دننه کې د سیمه استخباراتي کړۍ نشي کولای چې د دې پروسې مخه ډب کړي. آغا جان معتصم د یو پلاوی په مشرۍ څه موده مخکې دوه ځلې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوی سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې وکړې او داسې راپورونه هم خپاره شول چې ډېر ژر به بیا هم د دې خبرو لړۍ پیل شي. خو ښاغلی معتصم څو ورځې مخکې په متحده عربي اماراتو کې لا درکه شو او وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړه چې هغه په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی دی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو احمد سیدی وای خغلی معتصم د پاکستان د استخباراتو او وسلوالو طالبانو د فشارونو له عمله په متحده عربی اماراتو کې نظر بند شوی وو. دی وای ګمان نه کوي چې آغا جان معتصم وکولای شي له ترکمنستان نه لکه څنګه چې لازمه ده د سولې هلې ځلې پر مخ بوزي.
اگر معلومه چیزی لرم دی شب نین یا نینش به کابل تبراشی تر حق وقت پوری چی دولت افغانستان امکانات آماده کی چی ترکمنستان موافقه و کی چی دی حال تبراشی مذاکره بیرت شروع کی زما باور داره چی متسم آقا جان به طالبان و بیل مشورین راغلی بیل استخبارات پاکستان بیل مشورین راغلی هر سوک چی به طالبان و استخبارات پاکستان بی مشوره مذاکره شروع کی بالاخره پی موره سخته تبدیل کیگی.
آقا جان متسم د طالبان و د رژیم پر محل د مالی وزیر و دای له څه مودې راهیسې لومړی په ترکیه او بیا په متحده عربی اماراتو کې اوسېده. سره له دې چې دای د وسلوالو طالبانو په لیکه کې ډیر نفوذ لرونکی بلل کیږي خو وسلوالو طالبانو له مخکې نه ویلي چې ښاغلی متسم د دوی استازیتوب نشي کولای.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتل چې په افغانستان کې د ایران په ټولو خیریه موسسو بندیز ولګي. دا مشرانو جرګې یو شمیر غړو ویل دوی د ایران خیریه موسسې داسې ګڼي چې دوی د خیریه کارونو تر چتر لاندې نور فعالیتونه ترسره کوي. د مشرانو جرګه دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې په ایران کې د څو تنو افغانانو د اعدام رپورټونه خپاره شوه. جمیله شریف یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د څو تنو افغانانو د اعدامولو په غبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ټولو خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړیو د یک شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر ایراني مؤسسې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو په نوم د هغې هیواد استخباراتي ادارو ته کار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ من حیث د افغانانو د افغانانو د استازو خپل مسؤلیت ادا کوو، خپل غږ د ایران په خلاف یو ځل بیا جوړوو. هر هغه محکمه چې کېږي د افغانانو په خلاف باید د افغانستان د خلکو مدافع وکیلان هلته وجود ولري. موږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران دلته دي او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند ښه کولو ادعا کوي. ولته د افغانانو نه ژوند اخلي دا باید بند شي. حکومت خو بندوي شین کار او خلاصي سود خاص با اکثریت تایید شد. از دولت تقاضا میکنیم که همو پروژه هایی که به نام خیریه اینو ان ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
مشرانو جرګې په ایران کې د شپږو تنو افغانانو اعدامول وغندل او د هغې هیواد له حکومت نه یې وغوښتل چې افغانانو ته د سزا په ورکولو کې له افغان حکومت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت څلور تنه افغانان چې د تخار ولایت اوسېدونکي وو د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړي دي. خو د تخار ولایت چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت شپږ تنه افغانان اعدام کړي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. د ایران په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بهاري دیوي سازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
په ایران کې له افغانانو سره تعصب کیږي او ښایي چې په هغو شرایطو کې مالی منابعو ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې افغانان په قضایي سیستم زیانمنونکي دي او حتی له هغوی سره له معمولي توګې نه هم په ټیټ ستاندرد چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبر شوی چې یو شمیر افغان تورن کسان چې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان زندانیان اعدامیږي، بلکې تر دې مخکې هم لسګونه تنه افغانان په هغه هیواد کې اعدام شوي دي.
و مولیدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې په ایران کې د یو شمېر افغانانو د اعدام د خبرونو له خپرېدو وروسته له افغان حکومت نه غوښتل چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه مرستندویه ټولنې او دفترونه وتړي. بلخوا د یک شنبې په ورځ ناوخته په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو نه په کلکه وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ودرولو په برخه کې اقدامات وکړي. نجیب الله خیل له خوست ته تفصیل راکوي.
ایران حکومت په اصفهان کې څلور افغانان د حمل په شپږ ویشتمه نیټه د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. افغان حکومت مخکې هم په بیا بیا له ایرانی حکومت غوښتي و چې په اعدام د محکومو افغان زندانیانو سزا دي عمر بند تر راټیټه کړي، خو بیا هم افغان زندانیان اعدام شوي دي. د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل ایران د گاونډی توپ د پاللو پر ځای خپل هیواد کې پر افغانانو ملنډي وهي، کله په یخ ژمه کې د خپل خاورې شړي او کله هم په یو بل نوم اعدموي.
کله په اور کې مجرو کو سي، کله خمړ کې مونږ د یوې کچته د اسلامي دولت او اسلام ته احترام لري، مونږ د نه جدي د غختنه کو کچته د احترام نه لري، مونږ ته نو کېدا شي دی او کې به دغه شو د سنوي پر ډیر باد وي.
د مدني ټولنې فعال بوستان ولیزی ویل چې ایران په خو هم افغانان سره ورته چرن کړي او پرتر دې چې دوی حقونه په پام کې ونیول شي یا لک تر لګه د مدافع وکیل حق ولري په اعدام محکومیږي.
د افغان دولت، د افغان پرلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغه سي خاموشه پرېږنه دي، وایي چې د ایران سفارت سره وچړي او د ایران دولت سره وچړي تر څو پاینده کې دغه سي عملونه بیرته تکرار نه.
د یاد غونډې په وروستۍ برخه کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا یو څلور مادي پریکړې لیک صادر شو چې په هغه کې د افغانانو وروستي اعدامونه چې په ایران کې ترسره شول په سختو ټکو کې غندل شوي.
دوستانو، زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري، په همدې سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وایي افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو د انتقال د کمیسیون له جوړیدو راهیسې د ناټو 315 بیلابیل اړې افغان حکومت ته سپارل شوې دي. د انتخابات خپل کمیسیون پرون مازدیګر د جمهوری ریاست د انتخاباتو 50% قسمي نتایج اعلان کړل چې ډاکټر عبدالله پکې لومړی او اشرف غنی احمد زید دویم مقام لري. په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په قیصر ولسوالۍ کې د ایثار په نوم عملیاتو پر مهال شاوخوا 13 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ایران وایي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکي میاشت په نیویارک کې ترسره شي. نړیوال څارونکي وایي د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو پورې اړوند مواد تقریبا 90% یا له دغه هیواد لرې کړی شوي یا له منځه وړل شوي دي. عراقي چارواکي پلازمینه بغداد کې ورسله هغې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او لس نور ټپیان شول چې مشکوکو یاغیانو پر یو پوهنتون حمله وکړه. او د مصر د انتخاباتو چارواکي وایي تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو عبدالفتاح سیسی او حمدین صباحی دوی ته خپل اسناد ورسپارلی دي.
خبرنه مل آزادې رادیو نو اوریدل، تفصیلې زموږ په پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام. وسم رازود سیمیاو نړۍ پیښو ته. اوکراین او روسیا دواړه د اوکراین په ختیځ کې د پرونی بری درستا یو پر بل تورونه لګوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون سهار د سلویانسک بهر پر یوې پوستې په برید کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د روسیې دولتي رسنیو ریپورت بیا وایي چې په دې پیښه کې د درېو روسي پلو فعالینو په ګډون 15 کسان وژل شوي. تر اوسه د برید کوونکو هویت نه دی څرګند شوی، خو دواړه لوري د برید پړه پر یو بل اچوي. اوکراین چارواکي تور پوری کوي چې ولسمشر پوتین د پخانی شوروي اتحاد د بیا رښوند کېدو هڅه کوي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري، ورپسې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام مهیروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې پیښې په اړه له غوسې ډکې څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې ثابته کړې چې اوکراینی چارواکي لیواله نه دي چې ملتپالې او افراطیان بې وسلې کړي. په سیمه کې روسي پلوه چارواکو داسې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې د دوی په باور ښیي چې د اوکراین د ښي اړخه ملتپاله ګوند ښي برخه په دې کار کې مسؤل دي، خو ښي اړخ بیا په دې پیښه کې هر ډول اصل لرل ردوي او پر ځای یې د روسیې ځانګړي ځواکونه تورنوي. د اوکراین امنیتي چارواکو ویلي چې هیڅ اوکراینی اداره په دې پیښه کې ښکېل نه ده. دوی دا یو پرونکې پیښه بولي چې په وینا یې د بهرنیو لخوا ترسره سوې ده. د سیمه ییزو روسي پلوه جلا غوښتونکو مشر ویاچسلاو پونوماریف چې ځان د سلویانسک ښاروال بولي په سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړی او د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین څخه یې غوښتي چې سیمې ته روسي سوله ساتي ځواکونه ورولېږي. بلخوا د امریکا له ان بی سی ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي روسیا په اوکراین کې په مداخله سره نړیوال ثبات له پوښتنې سره مخامخ کوي. ښاغلی یاتسینیوک د ایستر اختر په مناسبت خبریالانو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې روسیا په اوکراین کې بریالی نه سي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د ایستر اختر په ورځ اوکراین له نابودیدو او له تخریبېدو له پلانونو سره مخامخ دی، خو په دغه مقدس ورځ زه ان ټول ته ډاډ ورکړم چې که موږ له یو بل سره متحد پاتې سو نو رڼا به تیارې لمځه یوسي او اوکراین به بیرته راژوندۍ کیږي.
اوکراین اوس کرسن
شغل یتینوک پوتین تورن کړ چې د پخوانی شوروي اتحاد په خاورو کې په ننوتو هڅه کوي چې شوروي اتحاد بیا راژوندی کړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بیا دغه تورونه رد کړي دي. روسیې پلوه جلا غوښتونکو پر سلویانسک سربیره د اوکراین په هغو لسو ختیځو ښارونو کې چې عمدتاً روسي ژبې دي دولتي ودانۍ په خپل کنټرول کې راوستې دي. تمه وه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي د اپریل پر شلمه د اوکراین په ختیځ کې د هغه نوي نړیوال پلان د عمل کېدو چارې وڅاري چې د غیر قانوني ډلو د منحلېدو او د عامه ودانیو د اشغال د ختمولو په هدف جوړ سوی و. دغه تړون د اپریل پر 18 په ژنیو کې د اروپایي ټولنې، روسیې، اوکراین او متحده ایالاتو لخوا لاسلیک سو. دغه وروستۍ پیښې داسې مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل پر 22 کیف ته سفر وکړي او له اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له کوټې نه زنګ وهلی دی چې یو ورک شوی الکی پیدا کړی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه هم موږ ته رسیدلي دي او که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسي. ګرانو دوستانو، ډیر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي چې یو ماشوم پیدا کړی، او په دوم کې داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورور په نامه د روح الله موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ملګری پیدا شوی دی. حوال با هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له کوټې نه رالیږلی. هغه په خپل تلیفوني پیغام کې داسې وایي:
السلام علیکم، زان دلاله خندار د شهر څخه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه. ابو دی واری ما پیغام پرې یو سوغات پیغام چې ما نه وای کړی. ما زما سوال کې دا خبرې دي چې د دوا کار د مخ درې کار د مخ پیغام پرې یو ما دی ورته یا تل ستاره چې د کوست لاندې مخ پر خوای تاسو دا رقم دی یا کړی ما نه ما نه وای کړی. دی واری د زما ما نه اتمه زمانه پر دې چې سم دي. زه نو خپل محمد اسماعیل دی، د نیکونو مې سلطان جان دی، د پلار مې ابراهیم جان دی، ساکه جان عمره دیو د امیر جان دی، د بل زاهر جان دی، د بل شیرین دی، د بل احمد جان دی، د بل نسیم جان دی. چې پلار دا پیغام اوري او چې اکا جان اوري یا نور سیبان اوري ما ته د پرې شمیره تما څوین سوپر اویا 15 3 8 یو نه شپږ شپږ شمیره زلګې سوپر اویا 15 10 یو اچا نه سو شپږ شپږ ما ته د پرې شمیره تما څوین سي او د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. دغه پیغام دی یو څو واره خپور کې ځینې خدای دې بهتره شکریبان پیدا شي. والسلام.
تلیفونی پیغام وو واورید. ګران دوستانو، اوس به هغه یو تلیفونی پیغام واورو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د رحلال هلمند را لیکلی. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم واورو.
بلی، السلام علیکم. زه رحلام د لشکرګاه ښار نه. زه ډېره مهرباني کوم د ازادي راډیو نه، خدای دې نور هم په مخ بوزي. زه ډېر خوشاله یم چې کوم زموږ انډیوال ورک وو، هغه پیدا شو. زنده باد دې راډیو دې د نبی د عمل دې مشکل انډیوال مشکل سره دې ډېره مننه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. د یادونه وړ ده چې د ازادي راډیو لاره نه ډیر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او لخ پلو کورونو او دوستانو سره یو ځای شوي دي. ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزان او دوستانو په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږی است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلاشي او تل دغه پروګرام نه سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
آسان خبر کوم، جلال آباد سوالی خود خدانی ما یو ځوی په نامه دی محبوب الله دا ځکه چې دې مې لا شهر لا درکته څه چا ته معلومات یو دا خل دا هغه دی مې باندې نو مخه په دې سمو دی څنګه وي څه پر و و یا او فاق دې با پنجو یا څه پر یاو بل اس مې دا څه پر و فاق و با نه ها السلام علیکم، غلام احمد احمدی د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو داکا زوی دی چې د پنځه میاشتې کېږي چې د کور سره درکه شوی دی. عبدالجلیل نومیږي، د لالاجان اکا زوی دی، تقریبا د پنځه دېرش کاله دی. که چا د زه معلومات یاد په خپله زما خبرې اوري نو ماته پر دغه نمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه نه څلور اووه پنځه اووه څلور. نمبر یې زه بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه نه څلور اووه پنځه اووه څلور. الو، السلام علیکم. زه تورجان د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ ګنګۍ مانده د عربو د کلي څخه خبره کوم. زما یو دوست دی چې د عبدالبشیر په نامه دی، تقریبا څلوېښت کاله عمر لري. په شپږ دی د شرګاه د مختار رشین اوسېدونکی دی. که په دغه هکله څوک معلومات لري د عبدالبشیر نو ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، زه به شماره درته ووایم. صفر اووه سوه نه نوي درې سوه نه نوي یو سلو پنځه پنځوس. بله شماره ده چې صفر اووه صفر اته درې سوه شپږ شپېته دوه سوه یو څلوېښت. شماره ده یو ځل بیا درته ووایم چې صفر اووه سوه نه نوي درې سوه نه نوي یو سلو پنځه پنځوس. بله شماره ده صفر اووه صفر اته درې سوه شپږ شپېته دوه سوه یو څلوېښت. والسلام پرجان د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ. که په دغه حق نه څوک معلومات لري مشهره کې. السلام علیکم. السلام علیکم، زه رحمت الله یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ نه دفتر اړیکه نیولې. ما یو ورور دی خامیر په نامه، د یولس کاله مخکې له کوره نه درکه. که هر څوک د دې په هکله معلومات لري مهرباني وکړي فلان شمېر دې له ما سره تلیفون وکړي. البته دا دوله باید وکړم چې خامیر د حاجي اعظم زوی په کوم خروټ د نادالي ولسوالۍ د حاجي محمد خان د کلي اوسېدونکی. د تلیفون شمېره وایم، صفر اووه سوه شپږ شپېته یوویشت یو پنځوس. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ نوي اووه نوي پنځلس څلور شپېته. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
السلام علیکم زه متقی د هلمند ولایت نه د ناشراج نه خبره کوم زما یو انډیوال دی د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ د چاچو د کلي عبدالحادي نومېږي دا یو کال کېږي چې راته نادرکه دی که چېرې دی دا زما غږ اوري یا چا ته پته وي نو موږ څه دي په دغه شمېرې زنګ ووهي زما د ټلیفون شمېره ده 0015 شپږ سوه شل 2 سوه شپږ ویشت شمېره بیا تکراروم 0015 شپږ سوه شل 2 سوه شپږ ویشت
سلام علیکم زما نوم ګلالۍ دی د کندهار ولایت د نایدو اوسېدونکي زما یو لکه زوی دی اسدالله نومېږي چې یو درې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی که چېرې زما غږ اوري یو بل څوک په اړه معلومات لري پر دغه لمبار دې زنګ را ووت صفر اویا تاچا تاچا 540 لمبار یو ځل بیا صفر اویا تاچا تاچا 540
زما میرمن د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکه شعبې څېړونکی یم. نوره زما یو ماما ورک شوی دی چې نوم یې یاروم ولا دی تقریبا د نن نه یو لس کاله تقریبا 10 کاله مخکې ورک شوی انقلاب په دوره کې او موږ غواړو که د هر چا د معلومات وي او یا د دې د مړي او یا د ژوندي نو موږ سره دې په دې نمبر باندې رابطه وکړي 0 0 3 3 4 6 4 6 4 دا به تاسو نه ډېره مننه وي کار چې موږ ته دا معلومات راکړم ولان هغه دې راډیو الله تعالی ټول موږ آباد ولان.
الو السلام علیکم زوالی رحمان خیفان تیرزیو د خوست ولایت د تیرزی منډوړو ته څه خبرې کوي ما یو ورور په ټلګه کې کا چا ته پته یې ولا ټلیفون د لیکون سي چې پر وسه وو شر نه دیر شر او لنډه جایزه ده لا تر لاسه کی.
بله سلام علیکم زما نوم وقار حیران دا پیغام د ورکشو عزیزانو پرونه ته پیغام زما یو ورور دی د زاهد په نامه دی چې ورکشوی دی او کوار چاته پته دا هم جایزه لري په دې نمبر دی زما ساړی کوم شي پر اویا 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
بله سلام علیکم. زور جان ولایت سنور رسوالی دبلوان دکری بودن که مسجد باز به مخترم اخون زین مرد اکازی رمین لا فنامه شدم نادرمان اخون زیدی تکری بان دیش اپنز دیش کار با کیجی سورکسوی دی دی نوزر بنده دا حرس نوزوان ساتا مشتا مستا اچا تا چا فتیان با دیش نرازی مشتا زن ووی سپر وقت سپر آتر
السلام علیکم. ازادی رادیو څخه ډیره په مننه ده. بخښنه غوښتل سره ما ته پیغام خور کی په یوه شهرانه څخه غلطه شوی و. پیغام دا غوښتل چې څلور خاجانو نمایه ما یاد کړی و. زما د محمد اسماعیل په نامه دي د پلار نوم ابراهیم دي. دا څلور خاجانو نمایه یاد کړی و. هغه یو I was able to get a little bit of a څه د مو مسیزه څه خبرم تاسو سره سمه کړی تاسو ته خبرې مننه او کوم مشترک پیغام خو چې تاسو د جنازه تاسو وزنم ته دې نه اجازه کوم مشرت او سلام
زه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو هغه ورته ده زمونږ نیک کیږي مدرسې لمیږي درې کال کیږي چې ورڅوي ده. زه خپل نمبر درته وایم نو درای و سپر پینت درای نو شپاش سپر یو درای.
سلام علیکم. زه د لری د روزګان د ولایت په شیداساس ولسوالۍ سره څنګه ستاسو په تماس کې زما د کلر د اکاز احمد دی. یو شادران میشه یو ګلجان میشه یو ساتملک من میشه د محمد ګل اکا فکر زمن دی. په یمن کې پراته دي په کار
مشت دغه دیش کاله کیږي مته دغه ورکه ته ته چیر پاتې دي تکم ځای کې دي مصر دې په دغه شماره رنگ وي صفر اویا اته اتیا درش پته څنګه سو یو څلوېش دغه شمیره ته دې رنگ وي که چیرې زما اواز دغه ټلیفون دلارې دغه ازادي دلارې حورې ماته په دغه شماره سره رنگ وي.
السلام علیکم جو اجاسن خبر کوم جو ولادت جلال آباد زکریا او رسانی او قضا او سیندا او سیدین ته ما یو دی په نامو محمد الله دا کار کیږي چې د دې ما شان نه برکت سره د چاته معلومات یا یو خپل د جنگول په مهرباني سره د پولیس نه دی جنگول څه پر و و یو فاق درې دا پنجو یو څه پر یو بل څه را څه پر و فاق و دا نه فاق پنجو یو و اډیره مننه والا د سره سره کوم خامخا.
السلام علیکم زه احمد لا د زابل ولایت څخه د افغان ولسوالۍ د ځواک کله منځ کې د محمد ټول کلی وڅېړونکی یم. زما پیغام دا دی چې دا د ما یو ورور دی چې دا عمر خان په نامه دی دا د وکالې کې ورکړې یم که چا ته معلومات وي یا چا سره د کار کوي د وکالې کې وي چې لشکرګاه ته تللی دی د ښې په معلوماتو په دا ټلیفون ته ماس له ما سره ډیر کله ډیر نه راځي چې زه به ان شاء الله ورکوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پخپله زما خبرې اوري هم د نما څخه خبر وشي. نو زه احمد نور کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زمان ثم آیات الله ولد یاجی ملان ولد یاجی عبدالاکیم دنائیه ایمان حضمای واندوالی جنرخیو بیدی درک سوی بی تاپان پدرو کارچا پیدا کردی او نفکورت اوخلسی بناوکی بخلاچ یاو یادیش میره تنزان روی اغای امسد بسی سور دی او یو چدر سی اصحاب سرخراب سی نکتیش میره تنزان گوی لطا سپر و سپر شفاش دولیش برویش پینزا یا شمیره یو دردیا سپر و سپر شفاش دولیش برویش پینزا یا اغا تب برک احوانه ای جایزا وار کرسی خدای پامان شنورش
شاگردان عبدالنایت بکنه ولایت مرکز اصلابات به دمتی لیت خمید آزادی را دو دور کشو از زمان خلاول تخون سلام پیدو اصلا مخی خل سلام هم بزیر شد تا تولندی کم و ساس طول تیم تا زبیر من را کم هم بزیر شد ساس جرادین اول رزی و رور خل خبر آتو سیزم و رور به آزادی را دو دلار نسیم خیلا شو خدای بزیر خوشحالین ما تجرارت للا و امدامی بزن سر ورزی اللہ دقا زمان و رورم هم بزیر را دلار نمان که خبر که دا به ټوله څومره خوش وخت دی په ټوله نړۍ کې د یو راډیو د آزادۍ راډیو د چې د افغانانو ورونو لپاره خدمت کوي خصوصا دا کورونا د لپاره چې دا عزیزان ورک شوي دي دا د لپاره د خدمت دی دا د خدمت مزدر د الله په خاطر څخه ورځ د قیامت درته ډیره مننه کوم د خپل پیغامونو او د نورو دوستانو پیغامونو او د ورونو له شانه مشکل مې ته پیدا کړي د مونږ شمیره باندې د ښاډې نه راکړي یا مونږ ځندنه وایي د دې د زړه یې کوم زمو ډیر وي خو چې نه کیږي دا د الله په فضل کې هدایت دي دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد دی محمد مته د کنر ولایت څخه نادرکه شوی دی نو که چېرته زما ورور پخپله زما غرضه یا د هغې دوستان زما غرضه دي نو ما ته یې د تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه څلور شپېته څوار نس نه هېڅ احترام ستاسو معلول او معید او نابینا ورور شهزاده سلام علیکم. اول
ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. دوم زما یو زاغ الملک یم د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی چې د دوهویشت درویشت کاله زیات کار پکښې دوانه عمر کېږي چې تللی دی یاران ته نو بیا موږ ته د هغې خوا هېڅ معلومات نه دی شوی او نه موږ د ده پاک شکیل داسې یو معلومات ترلاسه کړی دی او که چېرې څوک د ده پاک شکیل معلومات لري عبدالرازق دی
نازل پکار خون غیری د هلمند ولایت کجی کې ولسوالۍ وشدن کړي کله د پښه کې ماته یو څوک راپور راکې یا د معلومات ماته راکې هغه خپل د جایزې اختیار خپله لري بس چې جایزه یې ورکوم د خیر سره او که چېرې یو څوک یې پته کله ما ورازیر کې یا ماته معلومات راکې د تلیفون د نمبر شماره 0 1 2 1 1
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې اله چې په دغه پروګرام کې کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازیګر تر و بجو پورې خپرونه لري.
شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کم داز تن شم دخ پل زان شران دی ما جوڑ کاری ما جوڑ کڑے دا مہران مذہب سدے سو رسمونا مسائل